کابل کې د مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د یو ساعت پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونه د سر موضوع مو په مسکو کې د افغانستان د سولې په ارتباط جوړیدونکې غونډه ده چې افغان حکومت وایي دا هڅه به د افغانستان د سولې سره مرسته ونه کړي او نه هم د افغان حکومت پلاوی ګډون پکې کوي. د نور راپورونو سربیره به دا هم واوري چې تمه ده تر دریو راتلونکو ورځو پورې به د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته د نوماندانو لمړنۍ لیست خپور شي. دوستانو نور مطالب او راپورونه هم لرو، خو تر څه دمخه اجمل اند افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو په غونډه کې افغان هیات ځکه ګډون نه کوي چې روسیې د افغانستان د سولې په برخه کې د افغانستان رهبري او مالکیت په بشپړه توګه په رسمیت نه دی پیژندلی. د کورنیو چارو وزارت نن د دې وزارت په یو شمېر مهمو څوکیو د نوو کسانو د ګمارنې اعلان وکړ. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د منځني واټن د اتومي وسلو د کنټرول تړون ته د روسیې خپل تعهدات پای ته رسوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو په غونډه کې افغان هیات ځکه ګډون نه کوي چې د دوی په وینا دا غونډه د افغانستان د سولې روان بهیر سره مرسته نشي کولای. د دې وزارت وایان صبغت الله احمدی نن ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت له وړاندې په دې کانفرنس کې د نه ګډون په اړه سلا مشورې کړې. د نوموړي په وینا روسیه یو له هغه هیوادونو څخه دی چې په سوله کې د افغانستان رهبري او مالکیت په بشپړه توګه په رسمیت نه دی پیژندلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي ټاکل شوی چې د فبروري په 15 او 16 د افغانستان په اړه په مسکو کې کانفرنس جوړ شي. د دې کانفرنس تنظیمونکو په یو بیان کې ویلي چې هدف یې د افغانستان په جګړه کې لخکیل خو سره مرسته ده چې په خپلو دریزونو کې اختلاف کم کړي. د کورنیو چارو وزارت نن د دې وزارت پر یو شمېر مهمو څوکیو د نوو کسانو د ګمارنې اعلان وکړ. عبدالصبور قانی د دې وزارت د لومړي مرستیال، خوشحال سادات د امنیتي مرستیال او ماهر یعقوبی د کورنیو چارو د وزارت د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د رئیس په دندو ټاکل شوی. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې دا نوي کسان د چارو د ښه کېدو په هدف ټاکل شوی دی.
د کارونو د ښه انسجام په هیواد کې د غوره امنیت د ټینګښت او د جرایمو پر وړاندې د جدي مبارزې په مخه د کورنیو چارو وزارت په وړاندیز او د جلطماب جمهور رئیس د منځري له مخې نن د دغه وزارت کارکونکو ته ورو پیژندل شو.
د ښاغلي رحیمی په وینا د کورنیو چارو وزارت په خانه لومړی مرستیال جانان بارکزی، امنیتي مرستیال اختر محمد ابراهیمی، د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په خانه رئیس نجیب امان د دې وزارت د احتیاط برخه ته معرفي شوې. د افغانستان ملي اردو وایي د روزګان کندهار ترمنځ لوی لارې د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه پاکه کړي. په جنوب کې د 215 تم کلي اردو مرستیال ویان محمد صادق ساز ازادي رادیو ته وویل چې د دې لارې پر سر روانو عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان هم وژلي او لارې د وسلوالو د ګواښ په وړاندې ډاډمنه کړې ده.
هلته وژلي دي او درې تنه ټپیان کړي دي. عملیات اوس هم ادامه لري ځکه چې هلته دښمن ډېر مهمونه ځای شوی و.
ښاغلی صاحب، په دې عملیاتو کې د ملي اردو سرتېرو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه ونه ویل؟ تاسو موږ غږ له ازادې راډیونه اورئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د منځني واټن د اتومي وسلو د کنټرول تړون ته روسیې هم خپل تعهدات ځنډولې دي. تر دې یوه ورځ مخکې متحده ایالاتونو ورته اعلان کړی و. پوتین د شنبې په ورځ په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د دفاع له وزیر سرګی شویګو سره وکتل څو د دې تړون په برخه کې د امریکا د وروستي ګام په اړه ورسره بحث وکړي. پوتین له خپل وزیرانو سره د دې غونډې پر مهال وویل موږ هماغه څه تعقیبوو او بالمثل اقدام به وکړو. د روسیې ولسمشر زیاته کړه زموږ امریکایي شریکانو په دې تړون کې خپل ګډون وځنډوه نو موږ هم ځنډوو. پوتین همداراز د بهرنیو چارو وزیر لاوروف ته امر وکړ چې د امریکا سره دی د بي وسلې کېدو د نوي تړون په اړه خبرې نه پیلوي او زیاته کړه چې دفاع وزارت به له غږ څخه د چټکو توغندیو په شمول د اتومي وړتیا لرونکو توغندیو د پراختیا پروګرام بیرته پیل کړي. نوموړي زیاته کړه له دې سره سره روسیا باید هڅه وکړي چې د وسلو په نوي او د درانه لګښت لرونکي سیالۍ کې رانخکل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخارو ویلي د وسلو د کنټرول له دې تړون څخه د امریکا وتل د دې هیواد د هغه ستراتیژۍ برخه ده چې غواړي په بېلابېلو برخو کې له خپلو نړیوالو مسؤلیتونو اوږې سپکې کړي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل واشنګټن به نور د سړې جګړې د مهال د وسلو د کنټرول دې مهم تړون ته ژمن پاتې نه شي. نوموړي یې له روسیې لخوا له دې تړون څخه پرله پسې سرغړاوي بللې. د ایران دولتي رسنیو ریپورت ورکړی چې په دې هیواد کې پر یوې نیمه پوځي اډې برید کې یو کس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د ایران دولتي تلویزیون د شنبې په ورځ ریپورت ورکړ چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې پراته نیکشار کې د بسیج په نیمه پوځي ملیشو باندې برید سهار د بیرغ پورته کولو پر مهال شوی. د سیمې د والی د مرستیال په وینا قربانیان ټول د بسیج د ملیشو غړي دي. تر اوسه د دې برید په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي او چای مسؤلیت هم پر غاړه نه دی اخیستی. بسیج ملیشی د ایران د سپای پاسداران د واکمن ځواک رضاکاره ملیشی دی. نیکشهر په سیستان بلوچستان ولایت کې دی. د جنوري 15 نیټه د دې ولایت په مرکز زاهدان کې 2 چاودنې شوې چې 3 تنه پولیسي ټپیان کړي وو. د دې چاودنو مسؤلیت په سیمه کې د سنی بلوز بیلتون غوښتونکو یوې وسلوالې ډلې جیش العدل منلی وو. دا خبرونه
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د دغه هیواد د سولې له پروسې سره مرسته نه سي کولای. د دغه وزارت ویان صبغت الله احمدي وایي
ما معتقد هستیم که یک چنین نشست های افغانستان را برای رسیدن به صلح کمک نمی کنه و قرار نیست ما اشتراک بکنیم.
په دې اړه د سیاسي څېړونکو نظر څه دی؟ شفیع اعظم ازادي راډیو ته داسې وایي
دغه پالیسی تبان حکومت خپلی داده دی خپل په انجواب باندې تمامې موضوع ده چې څومره افغانان خپل لوري له یو بل سره کینی داده دی په ګټه ده دی هغه کومې اندېښنې چې یو بل مخامخ نه لیدلو ترمنځ ایجاد کیږي دا کولی شي دغه حل کړي.
ټاکل شوی تر راتلونکو 3 ورځو پورې ولسمشري انتخاباتو ته د نوماندانو لومړنی لست خپور سي. د افغانستان د خپل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وین زبیح الله سادات
ځینې کسان چې دوی هغه معیارونه چې قانون وضع کړي دي هغه نه پوره کړي هغه به خامخاله لیست څخه از کیږي او دغه اتلس کسانو څخه به حتما 2 کسان شرایط پوره نه شي کړی او دوی به هیڅ دلیل سره نه پیدا کړي.
نو راپورنه هم لرو او په 2 نیمه کې به 2:19 پروګرامونه واوري. حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره ځنګړی پروګرام تاندې څنګه اوریدو ته بلنه درکو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو غونډه د افغانستان له سولې سره مرسته نه سي کولای. دغه وزارت ویان صبغت الله احمدي د شمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت پلاوی د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. ټاکل شوی چې تر راتلونکي سه شمې او چهارشمې پر ورځ په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړ سي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو په غونډه کې افغان پلاوی ځکه ګډون نه کوي چې دا ډول غونډې د افغانستان د سولې لروان بهیر سره هیڅ مرسته نه سي کولای. د دغه وزارت وایي صبغت الله احمدي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت لا لوړاندې د نه ګډون په اړه سلا او مشورې کړې دي. موږ په دې باور یو چې داسې غونډې د افغانستان له سولې سره مرسته نه سي کولای او ټاکل سوي هم نه ده چې موږ ورته ګډون وکړو. مخکې مشورې سوي دي موږ چوبه مشخص کړی روسیه یو له هغه هیوادونو څخه ده چې د افغانستان رهبری او مالکیت په بشپړ توګه پر رسمیت پیژندلې. موږ تمه لرو چې ټول هیوادونه په ځانګړي توګه روسیه په خپل ژمنو عمل وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي ټاکل شوی چې د روانې میاشتې په 15 او 16 د افغانستان په اړه په مسکو کې کانفرنس جوړ شي. دغه کانفرنس تنظیمونکو په یو بیان کې ویلي دي چې هدف یې د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو خواوو سره مرسته ده چې په پلو درزونو کې اختلافات کم کړي. وړاندې په بیان کې راغلی چې په دغه ناسته کې د پاکستان او ایران استازي هم برخه اخیستلای شي خو تر اوسه دغه دواړو هیوادونو د ګډون په اړه څه نه دی ویلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی یو پلاوی به د مسکو غونډې ته ورسي. د راپورونو له مخې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی، ملا عبدالسلام زی، حکمت خلیل کرزی او محمد محقق غواړي چې د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. دغه غونډه کې د ګډون لپاره عطا محمد نور، اسماعیل خان او یو شمېر نورو افغان سیاستوالو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې خو دوی د ګډون او نه ګډون په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا چې په دغه ناسته کې د افغانستان د سولې عالي شورا ته د ګډون بلنه ورکړل شوې هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دغه شورا نظر هم راواخلو خو بریالي نه سو. بل خو د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې باید د سولې په هره جوړېدونکي غونډه کې د افغان حکومت استازي هم ګډون وکړي. د دغه کمیسیون غړي اریانون وایي کچېرې د افغان حکومت استازي پکې ګډون ونه کړي نو کومه ګټه به ولري.
هر هغه کانفرنسونه چې دایلیږي دایریږي هغه که په بهر کې که په داخل کې او د سولې په برخه کې اوسي، هغه باید د افغانستان حکومت استازی ولري، ځکه چې یو اړخ د قضیې د افغان حکومت نه باید حتمن پکې د ګډون وکړي، او نور هر هغه څه چې د افغانستان د ګټې په خاطر د افغانستان کې د سولې د راوستو په خاطر
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې هم په مسکو کې د افغانستان په اړه ورته غونډه جوړه شوې وه چې پکې د افغانستان د سولې عالي شورا استازو هم ګډون کړی و. طالبانو او امریکایي چارواکو تېره اونۍ په قطر کې د سولې په اړه شپږ ورځنۍ خبرې او بحثونه وکړل، او ټاکل شوې ده چې د روانې میلادي میاشتې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره وګوري.
و امریتل چې افغان حکومت په مسکو کې د طالبانو او افغان سیاستوالو ترمنځ کېدونکې غونډه د افغانستان د سولې سره د پاره ګټوره نه بولي، بلخوا د نړیوالو چارو افغان کارپو بیا د غونډه د افغانستان په حل کې مرستندوی بولي. شفیع اعظم ازادي راډیو ته ویلي چې افغان حکومت په کار دی چې په دې غونډه کې ګډون وکړي او پکې د سولې په اړه خپل دریځ ننګ وکړي. له شغلي اعظم سره رحمت الله افغان مرکه کړي.
د مسکو غونډه له شک پرته په افغانستان کې د سولې په اړه باندې هر غونډه دایر کیږي، دا که په هر ځای کې دلته د افغان حکومت د افغانانو لپاره طالبانو لپاره د هر چا لپاره دا یو ښه فرصت ده او دې نه باید استفاده وشي. دغه پالیسي چې افغان حکومت خپلې دا د دوی خپله په انزوا باندې تمامي موضوع ده چې څومره افغانان ښکېل لوري له یو بل سره کښېني دا د دوی په ګټه ده. د دوی هغه کومې اندېښنې چې د یو بل د مخامخ نه لیدلو ترمنځ ایجاد کیږي دا کولی شي دغه حل کړي. مخامخ که چېرته دوی سره کښېني کولی شي راتلونکو برخو کې ډېر پرمختګونه ولري. دا بومباس دغه کنګل دی په هره بیه یې دا باید مات کړي. اوس که چېرته دلته د نورو افغان سیاسیون ورتلي ورځي د طالبانو سره خبرې کړي دا ډېره مهمه ده. افغانستان کشاله ډېره پراخه ده، په دې کې طبعا سیمه ییز هیوادونه نړیوال هیوادونه خپل علایق لري خپل ښېلتیاوې لري، همدغه ډول نور که په افغانان خپلو کې سره کښېني دا هېڅکله هم
تا مخکې یادونه وکړه چې افغان سیاستوالو سره طالبان مخامخ ناستې ګټورې او مهمې دي. څه ګمان کې څه اټکل کېږي چې د افغان سیاستوال به له طالبانو سره په کومو موضوعګانو وغږېږي؟
طبعا د افغانستان روانه جګړه چې ده دا تنها په حکومت باندې نه منحصر کېږي. همدغه سیاستوال که نن په حکومت کې نه دي پرون په حکومت کې ول، که چېرته په نن په حکومت کې نه دي راتلونکي غریب د حکومت لیوالتیا لري نو دوی سره چې کښېني تا باندې راتلونکي نظام په اړه باندې به خبرې کوي. د طالبانو سره د دې پروسې د ادغام چې دوی به سره یو ځای کېږي دغې په اړه باندې به خبرې کوي. تنها موږ دا نشو کولی، تا باندې حکومت رول هم په دې جي کې خپل مهمه ده، لیکن دغه افغان سیاسیون چې هلته خبرې کوي دا په همدې باندې خبرې کوي چې دغه اوس یوه ستره اندېښنه ده چې طالبان که راځي دي حکومت ته دې نظام ته په څه ډول باندې به راځي. نو دا پرته له دې چې دوی مخامخ سره مطرح نه کړي، دا په اوازو په تشو لیکونو په نورو موضوعاتو باندې نه کېږي. افغان سیاستوال چې هلته مسکو ته ورغوښتل شوي دي طالبانو هم منلې ده چې موږ به مسکو کنفرانس ورځو ناسته به کوو، نو طبعا دوی په همدې موضوع باندې غږېږي چې څنګه دوی کولی شي دغه ویره چې اوس ایجاد شوې ده که چېرته طالبان راځي څه به پېښېږي. دلته تل د نوي مکلونو خبرې کېږي، نو دا د اندېښنې دغه ابهامات دغه سوالونه هغه وهل کېږي چې دوی دواړه سره مخامخ کښېني. او طبعا زه باور لرم چې طالبان په همدې مسله باندې خبرې کوي له سیاستوالو سره.
اعظم صاحب، دغه غونډه ته د پاکستان پلاوی ایران پلاوی هم وربلل شوی ده، د دغه پلاوی ورتګ د افغانستان له سولې سره مرسته کولی شي؟
د افغانستان مسله دا یوازې اوس په افغانستان پورې منحصره نه ده، دا سیمه ییز ابعاد لري. د افغانستان ګاونډیان که چېرته دلته یا هند منځوي کېږي د سولې مسله کې، یا پاکستان منځوي کېږي، یا ایران یا سعودي، دا موږ ته تاوان کولی شي، ځکه هر څوک چې په انزوا کې سه هغه د خطر احساس کوي، او چې کله د خطر احساس کوي هغه چیلنجونه زیږي. موږ دې ته لیوالتیا لرو، موږ دې ته اړتیا لرو چې د افغانستان په خزایا کې د داخلي بوت تر څنګ سیمه ییز بوت او نړیوال بوت کې باید یو اجماع رامنځته شي، او دغه اجماع هغه وخت کېدلی شي چې ګاونډیان افغانان طالبان سیاسیون حکومت دی ټول سره کینی هر څوک بالاخره یو لار را پیدا کی.
افغان سیاسي څېړونکی شفیع اعظم.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغان حکومت له افغانستان او سوریه څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مخالفت په اړه د امریکا د سنا مجلس له لوري له تصویب شوې لایحه هرکلی وکړ. د اجرایه ریاست مرستیال وایند امید میسم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شتون د سولې د ټینګښت او د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره یوه اړتیا ده. فیروزه عزیزي نور جزئیات راکوي.
د امریکا د سنا مجلس لوري له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر خلاف د ویلایه له تصویب وروسته افغان حکومت له دغه پریکړې هرکلی کوي او وایي په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا ده. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل لا هم ترهګر د دواړو هیوادونو د ګټو پر وړاندې جنګیږي او اړینه ده چې امریکایي سرتیري په دغه هیواد کې د سولې د ټینګښت او د ترهګرو د له منځه وړلو په هدف حضور ولري.
حضور ایالات متحده امریکا یا نیروهای امریکا
افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو او سرتیرو حضور یو اړتیا ده. لا هم په افغانستان کې ترهګر په بیلابیلو کرښو کې د دغو دواړو هیوادونو پر وړاندې د جګړې په حال کې دي. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو او د دوامدار امنیت تر ټینګښت پورې د دې احساس کېږي چې همکاري یوه اړتیا ده او هیله مند چې دغه همکاري دوام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د سنا مجلس چې جمهوریت غوښتونکي پکې په اکثریت دي د پنجشنبې په ورځ له افغانستان او سوریې نه د امریکایي ځواکونو پر وتلو مخالفت څرګند کړ او په دې اړه یې یوه لایحه تصویب کړه. په دغه لایحه کې ویل شوي چې ترهګرې اسلام پالې ډلې لا هم په افغانستان او سوریه کې فعالیت کوي او دا د امریکا پر وړاندې ګواښ دی. په لایحه کې دا هم راغلي چې په افغانستان او سوریه کې د داعش او القاعده ترهګرو ډلو پر وړاندې په مبارزه کې پرمختګ شوی خو په دغو دوو هیوادونو کې د لاسته راوړنو د ساتنې لپاره د لازمو اقداماتو له نه نیولو وړاندې د امریکایي ځواکونو بیړني وتل به نه یوازې سیمه بې ثباته کړي بلکې د یوې خلا د جوړولو احتمال هم شته چې د ډکولو لپاره به یې روسیا او ایران هڅو ته مټې بډ ووهي. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې د سولې د یوې هوکړې د ترلاسه کېدو په صورت کې به له افغانستان نه امریکایي ځواکونه وباسي. خو ځینو معتبر رسنیو د امریکایي چارواکو په حواله راپورونه ورکړي چې ولسمشر غنی ښاغلي ټرمپ ته یو لیک استولی او په دغه لیک کې یې د جګړې له میدانه د امریکایي ځواکونو د بیړنیو وتلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د وضعیت کنټرول یې ستونزمن یاد کړی. په یاد لیک کې د ښاغلي غنی په حواله راغلي چې د امریکایي ځواکونو بیړني وتل د اوسني نظام بقا له ګواښ سره مخ کوي او یو وار بیا طالبان ته دا فرصت ورکوي چې خپله واکمني پراخه او د قدرت د لاسته راوړلو لپاره جګړې ته ننوځي. ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه لیک کې چې د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ یې استولی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو د دوام لپاره د هغوی د مصرف د کموالي غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکراتو د وروستۍ دورې په اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې دواړه لوري له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د دغه هیواد له خاورې نه د متحده ایالاتونو پر وړاندې د القاعدې په ګډون د ترهګرو ډلو له لوري د استفادې پر مخنیوي په یوې تګلارې هوکړې ته رسیدلي دي. له دې سره د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان له دې ډلې لطیف نظري ټینګار کوي چې افغان حکومت باید داسې سیاست غوره کړي چې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لامل وګرځي.
واقعیت های سیاسی افغانستان ایجاب میکنه که افغانستان
سیاسی واقعیتونه د دې لامل ګرځي چې افغان حکومت خپل نړیوال همکاران د لاسه ورنکړي او یا ور بیا منځوي نشي. هر هغه سیاست چې لمخې له نړیوالو سره د افغانستان اړیکې ټینګې کړي باید غوره شي چې لامل یې هغوی دلته سیاسي او پوځي حضور ولري، ځکه دا کول شي د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهونکو هیوادونو له لاسوهنې مخنیوی وکړي.
ښاغلی نظري ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې هم محتاطانه چلند وکړي او اجازه ورنکړي چې دغه خبرې د ستراتیژیک ملګري امریکا د له لاسه ورکولو لامل شي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو پر منځنۍ څپه ولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه هر ورځ د سهار له ودما شام تر و پر من د افغانستان په ټولو ښارونو کې اوریدلای سي. اوس په یو بل راپور ته ورسو د بلخ ولایت څخه. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د شاوخوا درې اونۍ را په دې خوا د ولید څلور دېرش په نوم پوځي عملیاتو په ترڅ کې لسګونه طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د بلخ امنیت امر عبدالرزاق قادري وایي چې د عملیاتو په ترڅ کې نن شنبه د جوزجان مزار د ګازو د لیږد لیکه چې طالبانو شل ورځې دمخه پرې کړې وه بیا واصل کړه. مجیب حبیب صاحب پرې له برخه راپور لري.
د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د ولی څلور دېرش پوځي عملیاتو له پیل څخه تر دمه په لسګونه تعداد وسلوال بشل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د بلخ ولایت د امنیت امر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولید څلور دېرش عملیات کابو درې اونۍ مخکې د بلخ ولایت په چهار بولک چمتال او شولګره ولسوالیو کې پیل شول چې په ترڅ کې یې افغان ځواکونو ته هم تلفات اوښتي. هغه وویل
ای عملیات سی هفته ای که ما در این عملیات حضور داشتیم نیروهای مشترک تامی اوکنون بالاتر از 50 نفر از افراد
په دغه عملیاتو کې چې درې اونۍ مخکې پیل شوي له 500 زیات تروریستان وژل شوي دي او ګڼ شمېر ټپیان دي. عملیات اوس په چمتال ولسوالۍ کې دوام لري او افغان امنیتي ځواکونو ته هم تلفات اوښتي چې یو تن په چهار بولک کې او اووه تنه په شولګره ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د ولی څلور دېرش عملیاتو پاتراس کې د مزار جوزجان لوی لار د تروریستانو لاګواخ څخه راوتلې او همدارنګ د چهار بولک او شولګری ولسوالۍ لسکونه کلی د وسلوالو بلواګرو له وجوده تصفیه شوی. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولی څلور دېرش عملیات امدا مهال د ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د ملي پولیسو ملي اردو او ملي امنیت د ګډو ځواکونو لخوا پر مخ بیول کیږي چې د هوایي ځواکونو په حملو کې تیره شپه شل طالب وسلوال ووژل شول. د امنیت امر هم دراز وویل چې د ولید څلور دېرش عملیاتو په ترڅ کې د جوزجان مزار د ګاز د لیکت نلیکه چې کابو شل ورځې د مخه طالبانو پرې کړې وه بیا وصل کړه. ښاغلی قادری زیاته کړه
منطقې بارګاه خط پاپلاین گازه که گاز جوزجان به فابریکه
په باغ سیمه که د جوزجان مزار شریف د گاز نردی که چه دخمن تخریب کرده و بیا جوړه شوه او د کود او برق فابریکه گاز بیا وصل شوه. په بلخ ولایت که د ولی څلور دېرش پوځي عملیاتو په ترڅ کې چه د جګړې دواړو لورو ته هم تلفات اوښتي پکې د چاربولک او د چمتال ولسوالیو سلګونه کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودلو ته هم اړ شوي دي. ترهګرو طالبانو تر دمه د یادو ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښودلی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
ټاکل شوی تر اتلونکو درې ورځو پورې ولسمشر انتخاباتو ته د نوماندانو لومړنی لست خپور سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې احتمال سته چې یو شمېر احتمالي نوماندان له دغه لست څخه حذف سي. په دې اړه تفصیل ناجیه صاحب یې راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوی هڅه دا ده چې د همدې میاشتې تر شپاړسمې نیټې پورې ولسمشر انتخاباتو ته د نوماندانو لومړنی لست خپور کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې احتمال شته چې یو شمېر احتمالي نوماندان له دغه لست نه حذف شي. نوموړي وویل د اسنادو په څېړلو کې مهم پرمختګونه شوي دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون همداوس د ولسمشرۍ کنو د احتمالي نوماندانو د اسناد ارزوي. نهایي کوشش د دې روان دی تر څو د همدغه میاشتې تر 14 منټې پورې د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو ابتدایي لست خپور شي. ځینې کسان چې دوی هغه معیارونه چې قانون وضع کړي دي هغه نه پوره کړي، هغه به خامخا له لست څخه حذف کیږي او دغه اتلس کسانو څخه به حتما څو کسان شرایط پوره نه شي کړی او دوی به ابتدایي لست لار نه پیدا کړي.
د نوماندۍ یو مهم شرط د افغانستان تابعیت لرل دي، خو هغوی چې د بل هیواد تابعیت هم لري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خبره د احتمالي نوماندانو له نوملړه به وویستل شي. دغه کمیسیون وایي د دوه تابعیت نوماندانو د پیژندلو لپاره د بهرنیو چارو وزارت په مرسته په کابل کې د میشتو یو شمېر هیوادونو له سفارتونو د وضاحت غوښتنه کړې ده. د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره 18 کسانو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره خپل نومونه ثبت کړي دي. دغه کمیسیون دوه اونۍ وخت لري چې د دغو نوماندانو اسناد وڅېړي. کوم شرط چې د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو لپاره په نظر کې نیول شوی، په هغه کې د افغانستان د تابعیت لرل، په جرمونو نه محکومېدل، 1,000,000 افغانۍ بانکي ضمانت، د سلویخت کلنۍ عمر او د 1,00,000 رای ورکوونکو ملاتړ لرل شامل دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکي کال د چنګاښ په 9 نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې له انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه وایي کچېرې په دې پروسه کې سیاسي ملحوظات په پام کې ونیول شي نو عدالت به تامین نه شي.
دوستان وسم یو بل ټولنیز موضوع ته ورزو. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په کابل او نورو ښارونو کې د اوبو د کمی د مخنیوي لپاره باید خلک د خپلو بامونو او د کورونو د انګړونو واوري په یو داسې ځای کې راټول کړي چې چیرې چې کانکریټ نه وي. په دې اړه تر مځکې لاندې د اوبو د زیرمو په برخه کې د اوبو او انرژي وزارت سلاکار انجینیر محمد نعیم توخی سره زما همکار ناجیه صفی مرکه کړې په ګډه به وره.
دا په دې خاطر دی چې دا ټول د واورې اچوريږي د بامونو نه او د اولې نه د ټول له غونډې کې یو ځای چې هغلته کانکریټ یا قیر موجود نه وي په خپل اولې کې یا بل ځای کې هغلته انبار کې چې دا کله چې زوب کېږي بیا لاندې مځکې اوبو ته رسیږي او لاندې مځکې طبقو ته نفوذ کېږي. په دې خاطر چې دی چې نفوذ وکړي دا اوبو بیا بېرته سطح د اوبو جګېږي په کابل ښار کې لاندې مځکې اوبو جګېږي او ذخایر هم ډېرېږي او داسې نږدې چې دې حولې چې هر څوک کار کوي خپله سا دا یعنی دا شخصي ساګانې هم اوبو یې ډېر کېږي او دوی کولی شي چې استفاده وکړي که دا ټول ښاریان دا کار وکړي دا ډېر اغېزمن کار ده چې لاندې اوبو د مځکې اوبو تغذیه کېږي.
د اوبو کموالی خصوصا په کابل کې څومره جدي ستونزه ده او د اوبو د کچې د لوړول لپاره نور څه اقداماتو ته اړتیا ده؟
په کابل کې د ذخیره چې ده دا کاسه د ذخیره د لاندې مځکې اوبو 2 میلیون تر 3 میلیونو پورې کفایت کوي چې دا هم د پخوانی یقین 1963 کال چې موږ ډېر واوره درلوده ډېر باران و دا شیان و چې هغه هم سطح د اوبو ورسېږي بیا هم د 3 میلیونو نه پورته کفایت کېږي نه. کابل کې کمښت اوبو ډېر جدي ده او وزارت یو دا هغه کړې ده اعلامیه خپره کړې ده او بل دا چې یو بل پروژه موږ لرو د تغذیې مصنوعي په نوم چې د واورې نه او د ورښت نه او د دریابونو نه د هغه فصل چې دی اوبو لري او اوس پروژه روانه ده لاندې مځکې اوبو تغذیه کېږي تر څو چې د خلکو دپاره سطح د اوبو جکس مقدار د لاندې مځکې اوبو ډېر شي او دوی وکولی شي چې استفاده وکړي او دا ستونزه حل شي.
سربېره په کابل په نورو سیمو کې هم تاسې داسې پلان لرئ او خلکو نه غوښتنه څه ده؟
خلکو نه هم زمونږ غوښتنه دا ده چې باید د اوبو په مصرف کې باید صرفه‌جویي وکړي بې ځایه مصرف ونه کړي او بل دا چې دا اعلامیه تطبیق کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو ورځ وروسته تر هغه چې متحده ایالاتو له روسیې سره د منځني واټن ویشتونکو بالستیک میزایلو د تړون ځنډول اعلان کړل، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن ورته اعلان وکړ. ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې وویل چې هیواد باید د امریکا پر وړاندې ورته عمل وکړي. رضوان مراد تفصیل راکوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د امریکا لخوا د منځني واټن ویشتونکو میزایلو د کنټرول تړون د ځنډولو په مقابل کې ورته عمل کوي او د دې تړون د عملي کولو په اړه خپل تعهدات ځنډوي. ولسمشر پوتین نن په مسکو کې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره تر کتنې وروسته ویل زموږ امریکایي شریکانو د دې تړون د ځنډولو اعلان کړی دی او همدې ته په پام موږ هم ورته پریکړه وکړه. د روسیې ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته ویلي دي چې د اټومي وسلو د لرې کولو د مسئلې په اړه له امریکایي لوري سره نورې خبرې ونه کړي. ولادیمیر پوتین دغه راز وایي چې د روسیې دفاع وزارت به څو چنده له غږ څخه د چټکو توغندیو په شمول د بلاستیک میزایلو ځای پر ځای کول پیل کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې د منځنۍ واټن ویشتونکو میزایلو د کنټرول له تړون څخه د ده په خبره د روسیې د سرغړونو له امله واشنګټن نور دې تړون ته ژمن نه دی. مایک پومپیو خبریالانو ته ویل موږ به روسیې او د دې تړون نورو خواوو ته په رسمي ډول خبر ورکړو چې متحده ایالات به راتلونکو شپږو میاشتو پورې له دې تړون څخه ووځي. د منځني واټن ویشتونکو میزایلو د کنټرول تړون چې INF نومول شوی په 1980 کال کې د امریکا او روسیې لخوا لاسلیک شو چې هدف یې د 500 تر 1500 کیلومتره واټن ویشتونکو بلاستیک توغندیو د تولیدولو او د دې میزایلو د پروګرام بندولو. ناټو په یوې اعلامیه کې له دې تړون څخه د امریکا د وتلو د ایران ملاتړ کړی دی. خو روسیې بیا دا رد کړی ده چې ګواکې د هیواد د منځني واټن ویشتونکو بلاستیک توغندیو د کنټرول له تړون سرغړونه کړې ده او پر امریکا یې غږ کړی ده چې د خپلې دې ادعا د ثبوت لپاره دې اسناد او شواهد وړاندې کړي.
زموږ اخلاصدی راډیو اوري. دوستانو، د ساینس له ډګره به واوري چې په یوه تازه څېړنه کې موندل شوی چې د مځکې داخلي هسته 550 میلیونه کاله عمر لري. نور به عصمت سروان څخه واورو.
د ساينس پوهانو تازه څېړنې ښیي چې د مځکې داخلي هسته یوازې 515 میلیون کاله پخوانۍ ده او د مځکې خپل عمر تر 4.5 میلیارد کاله زیات دی. د نیویارک د راچستر پوهنتون څېړونکو په یو شمېر نویو کشف شویو کریستالي نمونو څېړنې کړې او له هغو څخه ورته څرګنده شوې چې د مځکې داخلي هسته 515 میلیون کاله پخوا رامنځته شوې ده. تر دې پخوا داسې تصور کېده چې د مځکې د کورې هسته باید د هغې تر ټولو پخوانۍ برخه وي، خو اوس څرګنده شوې چې دا تصور سم نه و. د مځکې منځ دوې برخې لري، یو داخلي هسته او د منځ ډیره کلکه برخه چې د تو په شان ګرځې ده، او بل د ویلي وسپنې قشر چې د داخلي هستې په شاوخوا کې راګرځي. په وروستیو کلونو کې ساینس پوهانو د مځکې د داخلي هستې عمر د 0.5 میلیارد او 2.5 میلیارد کلونو ترمنځ اټکل کړی و، خو د لومړي ځل لپاره په دې اړه لا دقیقې څېړنې وشوې. هغه کریستالونه چې د ازمیش ورباندې شوی د کاناډا د کیوبیک ایالت په سپیت ایل سیمه کې موندل شوی دی.
په دې سره په کابل کې 4:10 سوې له اجمالان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو په غونډه کې د افغان هیئت ګډون ځکه ممکن نه دی چې دا ډول غونډې د دوی په وینا د افغانستان د سولې له بهیر سره هیڅ مرسته نشي کولی. د کورنیو چارو وزارت نن د دې وزارت پر یو شمیر مهمو څوکیو د نوو کسانو د ګمارنې اعلان وکړ. د افغانستان ملي اردو وایي د اروزګان کندهار لویه لارې د وسلوالو طالبانو له موجودیت پاکه کړې ده، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د منځني واټن د اتومي وسلو د کنټرول تړون ته د روسیې لخوا مخبل تعهدات ځنډیږي. دا تر هغې ورځ وروسته ده چې امریکا متحده ایالاتو ورته اعلان وکړ.
مننه کوم اجمالاند. او سپورتي خبرونه به وصل او سل راته وي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې په کابل کې ورزش د نشئ توکو دښمن دی په نوم د فوټسال ژمنۍ سیالۍ پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه سیالیو کې د کابل ولایت له 4 زونونو نه 8 لوبډلې ګډون کوي چې په 2 ګروپونو ویشل شوي دي. په الف ګروپ کې یاران د استقلال ستوري، یلان او کابل جوانان لوبډلې، او په بی ګروپ کې د ظاهر اسد، نخبگان، جوانان متحد او جوانان کارتینو لوبډلې شامل دي. د فوټسال دغه ژمنۍ سیالۍ د روان لمریز کال د وقیلش پر سمې پیل او د همدې میاشتې تر 28 مینیټې پورې دوام کوي. قطر جاپان ته په مته ورکولو سره د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوټبال جام چلیو اتلولي وګټله. په پایلوبه کې قطري فوټبالرانو ډېره په زړه پورې لوبه وکړه او جاپان ته یې 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه. د قطر لپاره لومړنی ګول سوډن نژاد لوبغاړي المویزلی، دوهم ګول عبدالعزیز حاتم او دریم ګول اکرم عفیف وکړ. دا په داسې حال کې ده چې جاپان له دې وړاندې 4 ځله د آسیا جام سیالیو پایلوبه ته وتلی او توانېدلی چې په 4 وړو ځلونو کې اتلولي وګټي، خو دا ځلې فوټبالرانو د قطري لوبغاړو مقابله ونه شوه کړی او د اتلولۍ جام ترې قطر خپل کړ. قطر به د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام کېدونکو سیالیو قربتوب هم کوي. او ټاکل شوی سبا د نیپال او متحده عربي اماراتو ترمنځ وروستۍ او برخلیک ټاکونکي شلوریزه لوبه وشي. د دواړو لوبډلو ترمنځ د 3 شلوریزو لوبو سیریز اوس مهال 1-1 په وړاندې مساوي ده چې د سیریز ګټلو پریکړه به په سبانۍ لوبې کېږي. د دې سیریز لومړۍ لوبه متحده عربي اماراتو د 21 منډو په توپیر وګټله، خو په دوهمه لوبه کې بیا د 4 وکټو په توپیر له نیپالي لوبډلې ماته وخوړه. له دې وړاندې د 3 ورځنیو لوبو سیریز کې نیپال 2-1 په وړاندې بریا خپل کړې ده.
دوستانو کچیره غوړی چې زموږ د خبرونو او د غرض نور راپورونه او خبرونو تحلیلونه واوري او یا ولولي د ازادي رادیو ویب سټ ته ولاړ شئ. پته مو ده azadiradio.com. د ژوند سره سم 2 اونیز پروګرامونه لرو. اول حقیقت څه دی خبرې او ورپسې به د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه واوري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د حقیقت صدې یوې بلې ونیزي خبرونه ته موزه کرام الله اکرام هرکلی کوم. هیله د ټول روغ او جوړ اوسئ. د افغانستان د قانونو د کیندنې د شفافیت سازمان له غړیتوب وستل شوی دا چې ولې له افغانستانه د دې سازمان غړیتوب اخیستل شوی. اوس مهال په افغانستان کې د څومره پیسو په ارزښت قانونه موجود دي او په کومو سیمو کې لا هم غیر قانوني کیندنې جریان لري؟ د حقیقت صدې په روانه خبرونه کې په همدې موضوع باندې بحث کوو. نن مو په خبرونه کې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر مدفی را دعوت کړی دی. مننه مدفی صاحب چې وخت مو راکړ، زموږ بلنه مو ومنله. که پیل لمدینو کو چې روسي راپورونه دادي چې افغانستان د قانون او د کیندنې د شفافیت د سازمان لغړیتوب وستل شوی دی، دلیل څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، تاسو محترم اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه چې موږ ته بلنه راکړه. صنایع استخراجي سکتور او په خصوص د شفافیت سازمان غړیتوب ځنډیدل په دې معنا نه دي چې موږ له سازمانه وتلی یستو. مهم مسله دا ده چې په دې سازمان کې تر ټولو مهم شرایط دا دي چې هغوی د کلونو اغه صنعتي استخراجي سکتور کې چې کوم پرمختګونه کیږي، پرمختګونه ارزیابي کوي. دا غوی ارزیابي په اساس باندې په تیرو کلونو کې په خصوص د ملي وحدت حکومت نمخ کې چې کله په سکتور کې کوم وضعیت د اغه غټول برخه هم راخستل شوې ده چې دا په د غړیتوب په ځندیدنې یا مطلب سسپنشن چورته وي یغه کې تاثیر درلود. مګر افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د صنعتي استخراجي سکتور د مدیریت لپاره، په دې سکتور کې د ظرفیتونو د مدیریت لپاره او د دې سکتورونو د ګټه اخیستنې لپاره تګلاري او قوانینو باندې فوق العاده ډیر کار وکړ، او موږ وتوانیدل چې یو واضح تګلار استراتیژیک لوري دې سکتور ته ایجاد کړو. په دې وروستیو کې په دې سکتور کې چې هغه سترې پروژې 44 پروژې وي چې په شمول د مساینک، افغان تاجک، کمدریا او نور سترې پروژې چې په تیرو حکومت کې تړل شوي وي، اما تخنیکی، حقوقي او اقتصادي ستونزې درلودلې. خدا تخنیکی، اقتصادي، حقوقي ستونزې موږ په 12 پروژو کې حل کړلې، او دوه پروژې چې په هغه کې اوس هم موږ د نیګوشیشن یا د خبرو په حالت کې یا د تفاهم په حالت کې چې د شرکتونو سره په جریان کې چې دا موږ حل کړو. مهم مسله دا ده چې سسپنشن یا د تعلیق موضوع لند محاله ده. موږ به وتوانیږو چې په راتلونکو څو میاشتو کې دغه تغیرات چې په نوي گزارش کې دی ای ای ټی ای یا د شفافیت سازمان چې کله خبرې پاغي کې موږ دا ټول پرمختګونه واضح کوو، د ماغي پرمختګونو په اساس معنی زمونږ رد باندې کې هم موقف ګیری ډیره کوي، او هم مهم مسله دا ده چې موږ اغه سسپنشن حالت نه یا د تعلیق حالت نه وځو. اوس مهال زمونږ هدف دا دی چې موږ د اصلاحات پیل کړی د ادامه ورکو، او موږ په اکثر برخو کې ډېر پرمختګونه درلودل. فرضاً تر ټولو مهم مسله دا ده چې کله نړیوالو سازمانونو کې شمولیت پیدا کیږي، یا مطلب شمولیت ته تقاضا کیږي، هغه په دلایل معنی هغه لپاره شرایط وضع کیږي. فرضاً په د اوایدو د شفافیت برخه کې، د حسابدهي برخه کې، د ترڅنګ د قراردادونو د مدیریت برخه کې، قوانینو برخه کې، په تخنیکی پروسو کې، په دې ټولو کې موږ اصلاحات تر لاس لاندې نیولې، او هغه ټول اصلاحات په دې نوي گزارش کې راځي. نو دې سره چې هغه نوي گزارش راشي، نو د سسپنشن یا د تعلیق موضوع به
دا چې تاسو منئ چې اوس مهال افغانستان په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب ځنډیدل دي، منفي تاثیرات څومره دي؟
منفي تاثیرات زمونږ لپاره اوس مهال دا دي چې بدون لشکره چې پستورو سازمانونو کې شمولیت یو ډیر مشکله کاری، ځکه هغه شرایط لري، او موږ نه یوازې تعهدات دی ای ای ټی ای سازمان ته لور، بلکې موږ اروپایي ټولنې ته، اروپایي اتحادیې سره چې کوم تعهدات موږ سپارلې دي، همدغه سیمه په سام کانفرنس کې چې په مختلفو کانفرنسونو کې، لندن کانفرنس، بروکسل او د ترڅنګ په نورو کانفرنسونو کې، هغه تعهدات چې په صنعتي استخراجي سکتور کې باید عملی شي، هغه تعهدات په بنیاد باندې موږ پرمختګونه راوستل. خو اوس لپاره تشویش موضوع دا نه ده چې موږ سسپنشن یا تعلیق واته لاړی. مهمه مسله دا ده چې موږ په دې برخه کې کافی اندازه کارونه کړی. فرضاً یو غوښتنه د نړیوال سازمان هم دا د شفافیت سازمان دا و چې موږ باید پورټال جوړ کړو. پورټال جوړ شول، موږ افتتاح کړلو، د شرکتونو رجستر، د شرکتونو د اوایدو، شرکتونو څومره منابع لري، کم زینه د منابع راځي، او هغه اجتماعي خدمات څومره وړاندې کیږي، د ترڅنګ د قراردادونو د ورکړې او غو پروسی یا د قرارداد قراردادونو د نشر موضوع یا هغه مشارکت چې ولست باید قراردادونو کې ورکړل شي په دې ټولو برخو باندې مونږ کار کړی. اوس مهال یعنی مونږ دغه سسپنشن موضوع کله تاسو هغه رسنیو چې هغه سازمانونو چې په دې باندې نقد کړی و چې ولې سسپنشن ته تللي په هغه کې دا هم ویل شوي و چې په دې کې اکثره هغه موارد چې تیر حکومت کې و یعنی مطلب تیر حکومت په ځینو برخو کې ډېر بنیادي مشکلات په دې سکتور کې پرېښودل. مثلا د قراردادونو په ورکړه کې مونږ ډېر جدي مشکلات لرو پوخه. مونږ یو تګلار واضح نه درلودل پوخه مګر اوس یې لرو. مونږ د قوانینو برخه کې ډېر مشکلات درلودل مګر اوس مونږ ټول قوانین تصحیح کړل. هغه قوانین چې تسهیلات راولي سرمایه گذاري د سکتور د سرمایه گذاري د جذب لپاره دی د سکتور د مشارکت لپاره دی چې د ولس سره په ګډه هم کار زمینی برابر شي هم متکی شو په خپل منابع باندې. مهم مسله دا ده چې مونږ اوس مهال په دې برخو کې ډېر پرمختګونه کړی دي. فرضاً د شفافیت او حساب دهی برخه کې د ترڅنګ قراردادونو نشر د ترڅنګ هغه پروسی د طلبي پروسی چې ډېر واضح شوې دي هغه مراحل ورته موږ ډېر ساده کړی دي. فرضاً پوخه قراردادونه به د افرادو د انتخاب په بنیاد باندې یا مطلب د مداخلو په بنیاد باندې یا مطلب د انحصار په بنیاد باندې ځنه قراردادونه ورکول کېده مګر اوس مهال یو شفاف پروسه چې دا پروسه ته کېږي فرضاً شورای اقتصادي تزي هلته په مختلف سکتورونو نظریات ورکي ورسره لاغینه چې هغه تایید شي ورسره لدینه بیا کابینه ته ځي کله چې کابینه په فیصله وکړي ورسره لاغینه
پروسه ډېره پیچلې شوې نه ده
ډېر اسانه شوې ده اسانه شوې په دې معنی چې موږ په قوانینو کې ډېر اسانتیا راوستله. نظارت هغه ټولې پروسیم نظارت ته حتمی کړل. فرضاً د مدني ټولونو رول هم پکې قانوني کړل چې دوی کولای شي نظارت وکړي. فرضاً هر قرارداد چې تړل کیږي قرارداد باید نشر شي او په څو ورځو کې نشر شي چې دا د شفافیت په لور دا د حسابدهي په لور دا په دې سکتور کې د وایدو د راټولولو او په دې ترڅنګ مونګه هغه حساب کل شوی پروسی چې باید په دې برخه کې ولرو. فرضاً د کار زمینی دي چې باید مشخص شي هغه اجتماعي مسولیتونه دي چې دا ټول باید مشخص شي په دې برخه کې اقدام
د قرارداتونو یادونه تاسو وکړه مدیر صاحب. اوس مهال څومره قانونه په قرارداد ورکړ شوی دي یا لږ تر لږه استخراج په قانوني شکل باندې روان
خو مونږ په څو برخو کې قراردادونه لرو. لومړی برخه زمونږه ساختماني مواد دي چې تیر کلونو کې هم قراردادونه ورکړل شوی سکال تیر کلونو کې اکثر قراردادونه مګر اوس مهال مونږه ماده یو سلو وڅلوېخ ساحات چې هغه په 19 ولایتونو کې مونږ تشخیص کړی دي الته به مونږ په ساختماني موادو کې قراردادونه ولرو. د دې قراردادونو سره په مستقیمه توګه په زرګونو کسانو ته د کار زمينه برابر شي او مونږ به وکولای شو په داخلي ساختماني برخو کې د خپل داخلي موادو نه ګټه واخلو. همدغه سي مونږ ځنې نور پروژې زهره علاقه مندې په کې ډېری دي. فرضاً مونږ اعلان تسپارلې دي د طلبي مو شروع کړی دي دغه پروژو چې په غی کې د صنعتي منرالونو لکه تالک مارمار کرومایټ برخه کې هم دغه سی په سیمټو برخه کې څلور زمونږ غټي پروژې دي چې دا به ډېر ژر د دې قرارداد وشي او هم دغه سی په نورو برخو کې مثلا دبرو سکرو برخه کې زمونږ یو تعداد قراردادونه فعال دي. په صنعتي منرالونو کې زمونږ قراردادونه فعال دي چې هغه ټول قراردادونه زمونږ اواید هم لري او مونږ په تیرو کلونو کې چې کوم اواید درلودل هغه په نسبت معنی یعنی مونږ هغه مقروضیتونه چې ځینې شرکتونه زمونږ مقروض و قرضدار و قرضونه راټول کړل چې د دې سره هم اواید خشو او هم به بدی راتلون کې د نوو قراردادونو سره زموږ اواید سوچند ډیر شي او هم د خلکو ته کار
زمونه نه شي. په غیر قانوني ډول هم په افغانستان کې د قانونو کیندنه روانه ده.
د د څلويخت او 500 شپېتو کلو مازله ده او بدون شک دا ډیره جدي مسله ده. مونږ توانیدلی 1500 رتیاغه ساحه چلته غیر قانوني کیندنې عملا کېدل دغه مخه ونیسو. د احصایو په اساس معنی هغه سیمې چلته 1400 سیمې پیژندل شوی چې هلته مونږ غیر قانوني کیندنی عملا جریان درلودلی یا هم کېدلې او یا هم په دې برخه کې مشکل لیدل کېده چې په ځینو برخو کې غیر قانوني کیندنی یعنی حدس کېده ګمان کېده چې غیر قانوني کیندنی دی. د دې د جملې نه مونږ وتوانل چې 504 اتیا صحیح محافظت کو په دې رسټو کې د ولسمشر په حکم یو کمیټه جوړه شوې ده. دا کمیټه د محافظت کمیټه نومیږي. د دې کمیټې هدف دا دی چې مونږ د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسو د قاچاق مخه ونیسو او د قانوني قراردادونو تطبیق لپاره زمينه برابر کړو. ټول ولایتونه مونږ تشخیص کړی دي. زمونږ سروي ټیمونه چې په کوم سیمو کې غیر قانوني کیندنې کیږي یا د تفتیش ټیمونه زی په هغه سیمو ته چې مونږ نشو تللی هغه د امنیتي ارګانونو په مرسته هغه سیمو ته ځو او په ځینو سیمو کې چې مثلا ضرورت د دې لیدل کیږي چې مونږ خاص امنیتي ځواکونه یا ځانګړي ځواکونه ولېګو الته به هم اقدامات کوي.
مرتسې په کوم سیمو کې موسم ډیر غیر قانوني کیندنې کیږي
په هغه سیمو کې چې غیر قانوني کیندنې ډیر کیږي کوم سیمو کې چې ساختماني مواد ډیر یا هم الته په غسیمو کې چې مونږه دولت وسلوال مخالفین
کوم ولایتونه
لکه مثلا د بلګې په توګه په هلمند کې ځینې سیمو کې موږ مشکلات لرو، په ننګرهار کې موږ لرو، په خصوصا په ځینو ولسوالیو کې مشکلات، په کونړ کې مشکلات شته، نورستان کې مشکلات شته، همداسې په پکتیا په ځینو سیمو کې مشکلات شته، کندهار کې موږ مشکلات لرو، ځینې شمالي ولایتونو کې په پنجشیر بدخشان په دې سیمو کې
برخو کې ډېرې غیر
ما د کټګوري په اساس باندې که موږ بحث وکړو، فرضاً په بدخشان کې موږ د نیمه قیمتي ډبرو مثلا په حتی په پنجشیر کې په ځینو برخو کې موږ غیر قانوني کیندنې لرو چې هلته ځینې زورواکي دي او ځینې اشخاص دي چې غیر قانوني کیندنو کې ملوث دي. دا ټول هغه برخې دي چې موږ تشخیص کړي دي او د محافظت کمیټه په دې وروستیو کې ما تاسو ته یادونه وکړه چې توانېدلې ده چې پوره صلاحیت سره په هغه سیمو کې چې غیر قانوني کیندنې کېږي مخه ونیسي. موږ ټول هغه موارد تشخیص کړي دي چې په کوم سیمو کې غیر قانوني کیندنې په کوم اساس باندې کېږي، او د هغوی لپاره مو کټګوري هم تقسیم کړي ده چې په کومو کټګوري باندې باید موږ خپل عمل پلان جوړ کړو، او د هماغه عمل پلان په اساس باندې چې موږ یو عمل پلان د محافظت کمیټې ته جوړ کړی دی، د هغې کې موږ د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي او د قانوني قراردادونو ترویج لپاره، فرضاً موږ په ځینو سیمو کې داسې مشکلات هم لرو چې هغه اجتماعي دي، یعنې موږ کولای شو چې د قانوني قراردادونو ما تاسو مخکې یادونه وکړه چې 1024 ساحاتو کې چې 19 ولایتونه کېږي هلته به موږ قانوني قراردادونه ورکو. دا په دې دلیل چې مونږ غواړو چې د غیر قانوني کیندونو مخه ونیسو د قانوني قراردادونو په اساس باندې. نو زموږ هدف دا دی چې دا کمیټه چې د محافظت کمیټه دا جوړه شوې ده، دا کمیټه په جدیت سره خپل کارونه ته ادامه ورکړي، او په هغه سیمو کې چې موږ اجتماعي مشکلات لرو د هغې لپاره موږ قانوني قراردادونه پیشنهاد کوو، او په دې برخه کې موږ ځینې پروژې هم اعلان ته سپارلې چې د دې سره به موږ کولای شو د غیر قانوني کیندنو ګراف راخ.
یو بل پوښتنه مدفي صاحب، چې ویل کېږي داسې چې د غیر قانوني کیندنو په برخه کې ځینې حکومتي چارواکي ملاس لري، تاسو په دې اړه کوم معلومات لرئ؟
هغه که هر څوک فرضاً موږ مشکلات لرو، هغه که هر څوک، هغه که پارلمان وکیل، هغه که چارواکی، هغه که هر څوک د افغانستان ولس سره دښمنی کوي، د افغانستان اقتصاد سره دښمنی کوي، ما تاسو ته مخکې یادونه کړې تدبیر مهم او اساس، او په دې برخه کې دا کمیټه چې جوړه شوې ده دوی توانېدلې دي چې په دې برخو کې ډېر تشخیص وکړي هغه اشخاص افراد چې په غیر قانوني کیندنو کې ملوث دي. مهمه مسله دا ده چې د دې تاوان ما مخکې یادونه وکړه چې تاوان ولسته دی، ګټه ولسته،
یعنی معنی
بدون شک په دې کې واضح وایو چې په ځینو برخو کې مونږه مشکلات لرو، حتی په ځینو برخو کې داسې افراد هم دي چې هغه یې مسؤلیت لري او هم په غیر قانوني کیندنو کې ملوث دي.
د روسي پښتنې په توګه د مسینه کان چې دا د افغانستان په دې برخه کې د ټولو لوی کان بلل کیږي، د قرارداد په برخه کې تقریبا لډیر وخت راځي چې کیسی روانې دي، خلایم کومه جن نه دا ورکړي، اصلا ستونزه په کوم ځای کې ده؟
هیڅ ستونزه نشته ده. مسله دا ده چې الته د ګټو خبره ده، چینی شرکت الته راغلي دي سرمایه گذاری کوي، قانون او پټرولیم وزارت دوی سره قرارداد کړی ده، الته موږ تاریخي آثار لرو، تاریخي آثار باید دی یو موږ نړیوال کنوینشنونو کې الته عضویت لرو، یونسکو دا د نور سازمانونو چې موږ هڅه کوو چې هغه تاریخي آثار یا کلچر هریټیج کوم مسؤلیتونه چې یو حکومت تراجیکي یا دولت تراجیکي هغه باید عملیش په همدې اساس معنی موږ هغه که هغه تاریخي آثار چې کله محفوظ کړه او هغه پروسه چې کله سایت یا قرارداد کې ځینې تعدیلات غوښتونکي دي، شرکت مثلا شرکت غواړي چې په ځینو برخو کې تعدیلات راولي، موږ به د افغانستان د ګټو د سړي استخراجي سکتور د تګلارې په اساس د قوانینو په اساس باندې په هر برخه کې چې ممکنه تغیرات راځي یا بور سره راځي، مګر مهمه مسله دا ده چې قرارداد پر خپل ځای ده، او په دې برخه کې به امیدوار یو چې لومړی مذاکرات او دوهم دوري مذاکرات موږ د چینی شرکت سره وکړو ډیر کامیاب وو، په تخنیکی برخو کې ډیر پرمختګونه وشول، قرارداد برخه کې ډیر پرمختګونه وشول، او له دې وروسته چې دا مذاکرات یا د دوی سره د خبرو سلسله جاری ده، په دې کې موږ وتوانیږو استخراج زمينه برابر کړو. تر ټولو مهم بحث یعنی دا ده چې هغه ساحات باید هغه تاریخي اثر انتقال شي، ځکه موږ دوه سرمایه لرو، یو مستی چې هلته ځمکې لاندې دي، یو هغه تاریخي اثر دی چې هلته راوتلي دي، دواړه زموږ سرمایه ده او دواړه د افغانستان ته ګټه رسي. په همدې اساس باندې د یو تدبیر په اساس باندې به هلته کارونه هم شروع کیږي، او هلته به موږ ډېر ژر شاهد وشو چې
مننه
خوشاله اوسئ، ډېره زیاته مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد، دا تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. نن سبا ډیر ځوانان شته چې له زده کړو سره هم مهاله کار کوي. دا ځوانان په دې خاطر چې د ځان ترڅنګ د خپل کورنۍ اړتیاوې هم پوره کړي، مجبور دي د زده کړو ترڅنګ کار ته هم مخه کړي. خو څنګه کېدای شي چې کار او تحصیل په یو وخت کې په ښه ډول وشي؟
کار کوم لرل څلور نه تر او بجو پورې بندون د زمالته درس وایم.
له زده کړو سره کار کول سخت دی، خو کسړی وغواړي هر کار کولی شي.
د وخت مدیریت یو ډیره مهمه خبره ده، او د وخت مدیریت لپاره د وخت پلان کول ضرورت ده.
د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
پخوا به تر هغو پورې ځوانانو دندې نه کولې یا نه ورکول کېدې چې زده کړې به یې پای ته نه وي رسولې. خو اوس ډېر داسې ځوانان شته چې په یو وخت هم زده کړې او هم کار کوي. اقتصادي ستونزې د زده کړو د مصارفو پوره کول او لا کار سره لیوالتیا سبب کېږي چې ځوانان د زده کړو په مهال کار ته هم مخه کړي. دا د ځوانانو لړلې یو هم هارون پرهر دی.
تر څلور بجو پورې زه د کار په ساحه کوم. کار کوم له څلور بجو نه ورسته، بیا چون د ورځې ماته دومره هغه موکې مسایده نه ده چې د ورځې زه پنتون ته لاړ شم. شبانه کې مې ځان اچولی دی، له څلور نه تر اوو بجو پورې پنتون ته ځم، هلته درس وایم. اوو بجې بیا هغه نه کله چې رخصت شم بیا کور ته راځم، او په کور کې له نه نه تر یوولس بجو پورې بیا هم په مطالعه کوم.
د زده کړو او کار ترمنځ توازن نه رامنځته کول سبب کېږي چې ډېر کله ځوانان په کاري او درسي چاپیریال کې له ستونزو سره هم مخ شي. محمد جواد ستانکزای چې په یو شخصي پوهنتون کې کار کوي، وایي ډېر داسې ځوانان لیدلي چې د کاري مصروفیتونو له کبله یې د پوهنتون درسونو ته چندانې توجه نه کوله، چې په پایله کې هغوی له ناکامۍ سره مخ شوي.
زموږ سره پانتون کې داسې کسان دي چې هم کار کوي هم درس وایي، خو پانتون ته زیات توجه نه کوي. په هفته کې یو ځل یا په میاشت کې یو ځل راځي، خو اخر سمستر سي هغه کسان غیر حاضر سي یا محروم سي. له همدې وجه نه هم په شل فیصد امتحانو کې یا هم په فاینل کې هغه چانس نه اخري، او له چانس له وجه نه په آخر کې هم ډراپ سي.
عبدل صبر چې په یو پوهنتون کې محصل دی، اوس په یو کورس کې املا زده کوي. دی وایي د ښوونځي په مهال له پلار سره په دوکان کې کار کاوه، ځکه یې وخت نه درلود چې خپل درسونه په سم ډول ووایي.
یو مصروفیت مې چې و، زه د پلار سره دوکان کې وم، بس زیات وخت مې دوکان ته ورکاله، او بس دغې په خاطر ما هم چندان درسونه اوس زیات کوشش کوم چې خپل ځان ورسوم.
دا لوګر اوسیدونکی فرید احمد طوفان وایي هم مهاله زده کړې او کار سخت خو ناممکنه نه دي. د ده نظر دا دی چې ځوانان باید هیڅکله هم زده کړې پرې نه ږدي.
له زده کړو سره کار کول سخت دی، خو که سړی وغواړي هر کار کولی شي. زده کړې باید ورته لومړیتوب ولري. که چیرې د زده کړې ونه کړي، نو سبا ورځ کې هماغه وظیفه هم ورته میلاو نه شي. نو زده کړې باید ورته لومړیتوب ولري.
ډېر کله داسې هم پېښېږي چې یو ځوان یو داسې پوهنتون ته کامیابیږي چې دی نشي کولی د کاري مجبوریتونو او قیوداتو له کبله رسیدګي ورته وکړي. یونس تنویر چې خپله له داسې ستونزې سره مخ شوی وایي،
نو زه چې کله لیسانس مې وکړ، نو بیا په کابل کې وی موسسې سره شوم، او ما تقریبا دې سره دوه کاله کار وکړ، او حال دا چې ښه معاش او ښه امتیازات یې راکوله. خو چې کله ما د ماسترۍ شوق راجک شي، ما په هغې کې امتحان ورکړ او زه کامیاب شوم. بیا مې ډېر کوشش دې ته وکړ چې زه دغه خپله ماسترۍ د ننګرهار نه کابل ته غشم، خو بیا بریالی نه شوم. هماغه وه چې ما د کابل وظیفه ورته پرېښه او ماسترۍ مې وکړه. که نه یعنی ما داسې هوډ ځان سره دا کړی و چې مهم شی تعلیم دی، او د تعلیم نه وروسته بیا کار دی. نو بیا مې هغه خپل هغه لاس ورنه کړه. بیا مې تقریبا څلور پنځه ورځې ما په کابل کې کار کول، همدغه د خصوصي سکتورونو سره. که نه ځینو ته مې لیکنې کولې په پیسو نه، ځینې ژباړې به مې کولې، او ځینې خصوصي د هغه کې به مې درسونه ورکوله در معلمینو او مکتبونو کې.
نرگس مومن حسنزی وایي هغه کسان چې د زده کړو په محل کار هم کوي، د تجربې خوندان کیږي، او کله چې له رسمي زده کړو خلاصېږي، د زده کړو او تجربې په خاطر ښې دندې ورته پیدا کېدلی شي.
کله چې څوک زده کړې کوي او دغه سره کار هم وکي، دغه تجربه ډیریږي. په عین وخت کې دغه خلکو سره اړیکه ډیریږي. هغه کده فتن د پوهنتون نه فارغیږي، هغه ذاتن ځان کې د خبر سره مخامخ کیږي چې تجربه نه لري، موږ ته دنده نه درکوو. نه یوازې دا چې دغه تجربه ډیریږي، هغه خپل ځان سپورټ کوي، خپل ځان سره مادي مرسته کوي.
د پکتیا اوسیدونکو جلیل جلالی وایي که ځوانان منظم پلان او اراده ولري، کولی شي په یو وخت با کیفیت کار او با کیفیت زده کړې وکړي.
زه فکر کوم چې ډیره اسانه سره یو سړی کولی شي چې هم کار وکړي او هم زده کړه وکړي، خو دومره دی چې یو کلک هوډ یو کلک تصمیم غواړي. که یو سړی د سهار لخوا یو وظیفې ته ځي، وظیفه کوي، نو مازدیګر رسختېږي، نو مازدیګر دی کولی شي چې پوهنتون ته ولاړ شي، او له هغې بعد کله چې شپې راځي نو دی کولی شي چې یو ساعت یا دوه ساعتو لپاره دی مطالعه وکړي. نو هغه بیخي کفایت کوي که هره ورځ یو ساعت مطالعه وشي. نو زه فکر کوم چې هېڅکله به هم ستونزه ونه لري او دی به له درس نه ورباندې ونه وځي. که دی وایي چې ما باندې کار زیات دی او زه له درس نه وځم، هغه څوک به یو قهرمان به وي چې هغه هم د زده کړو په جریان کې هم کورنۍ ته نفقه وګټي، هم وظیفه وکړي او هم زده کړې وکړي.
په یو وخت با کیفیت زده کړی او با کیفیت کار ممکن دی؟ هغوی چې د کار او زده کړو ترمنځ توازن نه رامنځته کوي له کومو ستونزو سره مخ کېدای شي؟ او د کار او زده کړو لپاره څنګه متوازن وخت بیلیدای شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د کاري مدیریت له یوه روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اوریدو ته رابولم.
پیمان صاحب، یو ځوان چې هم کار کوي هم زده کړې کوي، څنګه کولای شي چې دواړو ته په سم ډول رسیدګي وکړي؟
هغه ځوانان ته چې دوی غواړي هم زده کړې پیل کړي هم ورسره څنګ کې کار وکړي، زما پیغام دا دی چې بعضې فکتورونه باید په پام کې ونیسي. دوی اول دا دی چې دوی باید خپل ځان او ذهن او فکر دغه کار ته باید آماده کړي. که دوی فکر وکړي چې موږ دا کار نشو کولی، بیا هم دوی دا فکر د دې لامل ګرځېدلی شي چې دوی بیا ونیسي کولی دا کار. دوم دا دی چې هیڅ وخت د زده کړې او د کار ترمنځ داسې یو پرتله ونه کړي چې دا یو شی مهم دی دا بل مهم نه دی، کار مې مهم نه دی یا کار مې مهم دی ځکه چې ماته پیسې راځي. زده کړه داسې یو شی دی چې باید زه فقط هغه ډیپلوم یا شهادامه ترلاسه کړم. دا کار که وکړي بیا د دوی څخه همغه زده کړې بې نتیجه پاتې کېږي، د دوی هغه هڅې بې ځایه ځي، نو دوی نشي کول چې خپل د زده کړو څخه سمه استفاده وکړي. دریم د ځان مدیریت او خپل د ژوند مدیریت ډېر مهم خبره. دوی دی باید حوال د ځان مدیریت وکړي، باید ځان باندې هغه څه یو ډیسپلین رامنځته کړي چې خپل وخت تقسیم اوقات د شان شت سم برابر کړي، او د دې لپاره یو برنامه ولري. هغه برنامه کې باید خپل د ژوند د درس او نور مثلا ټولنیزو چارو مسایل پکې پلان کړي او دغه پلان په مطابق مختلف دي. دوی ته باید خپل تقسیم اوقات د هر هفته لپاره معلومي. د هفتې په سر کې باید خپل د هفتې هغه تصویر ځان ته روښانه کړي چې زما نن دغه هفته څنګه ده، زه به کوم ورځ کې کوم کار کوم، په کوم ساعت کې کوم کار باید وکړم. دا دوی ته باید روښانه دي. کار یو مقطعي بوختیا ده. کار کله پیدا کیږي کله نه پیدا کیږي، اما دغه د زده کړې فرصتونه دا کله کله خصوصا د افغانستان په شرایطو کې همیشه یو انسان ته برابر نه وي. زما مشوره دا ده چې موږ زده کړه او کار لپاره باید په یو سترګه وګورو، ځکه چې دا زموږ د کاري شخصیت یو برخه ده، زموږ د ژوند یو برخه ده. موږ ښه تحصیلات ولرو کولی شو ښه کار هم پیدا کړو، او موږ ته ښه کار کولی شو ښه تحصیلات زمینه هم برابر کړي.
پیمان صاحب، هغوی چې د کار او زده کړو ترمنځ توازن نه رامنځته کوي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
زه فکر کوم هغه ځوانان او په ټوله کې هغه کسان چې نسي کولی خپل د وخت مدیریت وکړي، اولین ستونزه سره چې دوی مخامخ کیږي هغه د دوی د کار کیفیت او د دوی د تعلیماتو کیفیت کښته کیږي. نو دا د دوی اولین مشکل سره دوی مخامخ کیږي. دوم مشکل ذهن په مشکلات سره اخته کیږي، د دوی سترس درجه زیاتیږي، د دوی تشویش زیاتیږي. کله چې دوی د تشویش او سترس زیات شي دوی نسي کولی خپل کارونه مخته بوزي، او بیا کارونه چې بیا ډیر کیږي بیا د دوی سترس نور هم زیاتیږي. دریم دا دی چې د دوی علاقه ژوند سره کمیږي. دوی نه غواړي چې ژوند په ښه توګه نور مخته بوزي، او کله چې دوی باندې داسې ستونزې راسي نو دوی وروسته پاتې کیږي. دوی نسي کولی چې پرمختګ وکړي، نه په تعلیمي، نه په ټولنیز او نه په کاري اړخو کې، او دوی وروسته پاتې کیږي او په ډیر معمولي سطحه کې باید ژوند وکړي.
په دې مسله کې د وخت مدیریت کول مهم ګڼل کیږي. څنګه کیدی شي چې دواړو ته سم وخت بیل شي؟ د وخت مدیریت په دې مسله کې څنګه په ډول کیدی شي؟
اصلا یو مشهوره مقوله ده، خبره ده، وایي تاسو هیڅ وخت نه لرئ، تاسو باید وخت وباسئ هر شي لپاره، یا وخت جوړ کړئ یو کار لپاره. نو دا خبره مستقیما ارتباط لري د وخت مدیریت سره. هغه بیا ځان د پاره یو ډیسپلین وټاکو چې زه به اتمان په فلاني وخت د خوبه پاسېږم، بیا ورپسې دا کار کوم، بیا خپل دفتر ته ځم، دفتر کې دا کارونه کوم، بیا خپل په فراغت وخت کې خپل درس په فلانی وخت کې وایم. دا د هفتې د کارونو او د ورځې د کارونو د تقسیم اوقات او د هغې مدیریت کول دوی ته دا زمینه برابروي چې دوی وسی کولی خپل کار او خپل زده کړې په ښه توګه ترسره کړي. نو د وخت مدیریت یو ډېره مهمه خبره ده، او د وخت مدیریت دپاره د وخت پلان کول ضرورت ده. پس له هغې د هر کار دپاره په اساس د لومړیتوبونو چې آیا کار عاجل دی، آیا کار مهم دی، آیا کار مهم دی خو عاجل نه دی، او یا کار عاجل دی خو مهم نه دی، په دغه کټګوري باندې وویشل سي او په هغه اساس باندې تقسیم اوقات ورته وټاکل سي چې دا کار هم مهم دی هم عاجل، زه باید هغه ژر تر ژره ترسره کړم. دا بل کار مهم دی خو عاجل نه دی، زه یې تکول سم زه یو څه وخت پرېږدم. دا بل کار نه مهم دی نه عاجل دی، زه فکر ضرور نه دی چې ور باندې فکر وکړم، خپل ځان ور باندې بوخت کړم. او یو خبره چې ډیره مهمه ده، هغه دا ده چې په یو وخت کې یو کار هیڅ وخت موږ نه شو کولای چې په عین حال کې دوه درې کار مخته بوځو. که په دفتر کې خپل دفتری کارونه باید وکړي، نسی کولای چې هم یو ایمیل ته ځواب ورکړي هم په څنګ کې د کتاب پروت یا کتاب هم ولولي، حتی تمرکز سړی نسی کولای، او د دواړو کارو کیفیت ټیټیږي په دې اساس باندې. نو ځکه فکر کوم چې د وخت مدیریت کې دغه درې څلور اصلونه باید په پام کې ونیول سي تر څو چې سړی وسی کولای پرمخته لاړ شي.
درنو اوریدونکو، دا و د تاندې څنګ خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
مننه چې ازادي رادیو اوري.